السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایي برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه ده تللی د سیمې خلک وایي ټول وژل شوي ملکیان دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
پاسر کې د څه مهمو خبرونو سره ټکي د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ او هند د دې هیواد لوی ښارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړ د خبرونو تفصیل د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ له حکومت څخه د عدالت او د ملکي مرګ ژوبلې د ختمولو غوښتنه کوي ادعا سوي چې د خاشرود په پیښه کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل شوي دي دا پیښه دوی ورځې د مخه سوې راپورونه وایي د دې پیښې د ارزونې لپاره ټاکل سوی پلاوی لا تر اوسه د پیښې سیمې ته نه دی تللی بلخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر غوښتنه کړې چې دا پیښه باید په شفاف او هر اړخیز ډول وڅېړل شي په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوري د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي شغله یورش زیاتوي
خوشبختانه نیروهای ما از این ټانک آگاه بود قبل زمونږ امنیتی ځواکونو د دې ټانک په اړه معلومات ترلودل او هدف ته تر رسیدو د مخې دوه تنه بریټکونکي چې په دې ټانک کې ول او وجل یو بریټکونکي عبدالعزیز نوبید چې په عرب مشهور او بهرنی وګړی وو دغه ټانک هم چې د چاودیدونکو موادو ډکو نن سهار په المار ولسوالۍ کې د ملي اردو د انجینری ټیم په مرسته وچول شو
د فاریاب امنیتی چارواکي وايي په دې چاودنه کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خوش او خاصي مو کې ماليزيان رسولې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي اخوا په غزنی ولایت کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلې د غزنی امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو تول شي نصير احمد عثماني نن سهار ته بجې لکوره د دندې پر لور روان وو چې وژل شو
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکو خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوهمې امنیتي او زیاړوند د وسلوالو لوري په بیغه توپانچه وشتل شوې ده
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لک شل زر امریکایي ډالر لګیدلی دی په لومړي سر کې په دې فابریکا کې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده زموږ غلا ازادي راډیو اوري هند د دې هیواد لوی ښارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړی دی دا اقدام داسې مهال شوی چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي ډی پی خبری اژانس لیکي د کوویشیلډ واکسین لمړنۍ جوپا نن د پونا شار د سیروم انډیا انسټیټیوټ څخه دهلی او نورو دولسو ښارونو ته واستول شو تمه ده یو بل هندي واکسین چې کو واکسین نومیږي ډیر ژر په حیدرآباد کې د بهارت بیوټیک درمل جوړونې شرکت څخه نورو ښارونو ته انتقال شي د هند حکومت په پام کې لري تر جولای میاشتې پورې د دې هیواد 300 میلیونه وګړو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې دغه شرکت د اکسفورد پانتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړ کړی دی د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامی کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په جر تر جر ورځو یو د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي کله دغه شرکت اجازه ورکړل سو دا به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په وښته غړو هیوا نوکه به لاسرسي ورته وسی تر دې وړاندې په اروپای ټولنه کې یوازې د فایزر او مودرنا شرکتونو واکسین د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده او دا کار په څو هیوادونو کې دوام لري روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لومړی نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایرس د دوهمې بڼې د خوریدو له کبله د دسمبر پر 22مه لګول شوی و. د روسیه حکومت نن ویل چې د بندیز د غځېدو هدف د عامه وګړو د روغتیا خوندیتوب دی. روسیه په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د کورونا وایرس پیش پکښې ډیر دی، خو دوی ورځې د مخه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې لومړنۍ پیښه تایید شوه. ویل کېږي په نوې وایرس اخته کس له بریتانیا څخه روسیې ته تللی و. او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نور وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویل چې د امریکا په 50 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد دي او قانوني ممانعت نلری. د اف بی آی بیان زیاتوي چې د اعتراضونو شای د رواني جنوري د 14 او 16 تر منځ ورځو کې وسی. د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو تیرونه د کانګرس پر ودانې برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واردل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو د نیمروز د هوایی برید د ځانمنو کورونیو له حاله خبرو دی. وایي چې وژل شوی ټول ملکیان دي. جمهور رئیس بیا ویلی دی چې ځانمنو کورونیو سره به مرستې کیږي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینپال
امنیتی او دفاعي ارګانونه د دغه هوایی برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
د کونړ د سرحدي ولسوالیو د خلکو لستونزو مو هم خبرو چې وایي هیڅ مرستې نه دي ورسره شوې. سربیره پر دې چې د ډیورند د کرښې هاخوانه ورباندې د مرمیو ډزې هم کیږي. عبدالله وایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
او یو راپور هم دا اوري ټویټر ورسره له هغه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ څه باندې 80 میلیونی اکاونټ بند که په خپله یې د ونډو په بازار کې لږ څه بیې راکمې شوې. بیا هم ښه راغلی راځو لومړي مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایی برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
میر حسن نومیږي او د عبدالقادر د ترور زوی دی. د وای دی اکشن به پشپار نږدې 12 بجې د افغان هوایي ځواک څلور الوتکو د نیمروز ولایت د خاشو ولسوالۍ د منظري په کلي کې د اویا کلن عبدالقادر کور په نخه کړ. دی دا کوي چې په دې برید کې خپل عبدالقادر د هغه زوی 15 لوڼې انګور او لمسیان چې ټول شمیر 13 تنه کیږي وژل شوی دي. د عبدالقادر د کورنۍ یوازې 2 زامن نورعلي او احمد ژوندي پاتې چې هغه هم په همدې پیښه کې ټپیان شوي. میر حسن زیاتوي د میر حسن له قوله له دې پیښې 3 ورځې تیریږي، خو لا هم څېړونکی پلاوی د څېړنې لپاره سیمې ته نه دی تللی. دی د خپلې کورنۍ لپاره عدالت غواړي.
ما
که څه هم افغان حکومت د دې پیښې د سیړنې مسؤلیت د نیمروز ولایتي ادارې ته سپارلی، خو د ولایت مقام دننه یوه سرچینه د خپل نوم نه ښودو په شرط مني چې ګمارل شوی پلاوی تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. سرچینه په دې اړه لا ډېر وضاحت نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې دا پیښه به په بېپرې ډول وڅېړي. ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله لیکلي، ولسمشر د نیمروز مسؤلانو ته په ټینګار لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د وژل شویو کورنیو ته رسېدنه او د ټپیانو درملنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له پوره غور کار واخلي.
مشر د نیمروز ولایت مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
ولسمشرۍ ماڼۍ همدا ډول د ملکیانو د مرژوبلې مسؤلیت پر طالبانو ور اچوي او زیاتوي طالبان له ملکي وګړو د سپر په توګه ګټه اخلي، خو طالبان بیا دا اداره دوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم له افغان حکومت غوښتي چې دا پیښه په عادلانه او روښانه ډول وڅېړي. یوناما داسې مهال له افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې یو لامل د افغان هوایي ځواکونو بمبار یاد کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په منځنۍ سیمه کې د طالبانو پټنځای په نښه کړی او د نه پاکستانیانو په ګډون یې 15 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړی دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است ورزو غور ته هلته د یو وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د نوموړي د وژونکو د بیرته خوشی کېدو څخه اندېښمن دي. دوی وایي د ملي امنیت ځواکونو د عادل د وژنې په تور دوه کسه نیولي هم دي. اخوا په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د عادل د ترور قضیه باید په کابل کې وڅېړل شي. امنیتي سرچینې هم د دوو کسانو نیول کېدل تاییدوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د غور غ کرډیو مسول مدیر بسم الله عادل چې لس ورځې وړاندې په غور ولایت کې ترور شو، اوس یې کورنۍ وایي چې د دې پیښې په اړه ملي امنیت دوه کسان نیولې دي. د بسم الله عادل ورور لالا ګل عادل نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل سیمه ییز زورواکي د عادل د وژونکو د بیرته خوشی کېدو هڅه کوي.
د ولایت په کچه زورواکي هڅه کوي نو شوي کسان بیرته خوشی کړي. ان تر دې چې ملي امنیت موږ ته وویل چې دغه کسانو په اړه سنوي ممکن یو شمېر نور کسان هم ووژني.
په ملي امنیت کې هم یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط دی پیښې پاړه د دوو کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی. په ورته وخت کې د کورونی او چارو وزارت کڅه هم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې د قضیه څېړنې روانې دي. هممهاله په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او مسؤل صدیق الله توحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په ولایتي کچه د مدیریتي ضعف لامل دغه پیښه باید په کابل کې وڅېړل شي او نیول شوي کسان باید په علني محکمه کې محاکمه شي.
هغه دوه کسان چې د بسم الله عادل د قتل په تور نیول شوي دي زمونږ درخواست داده چې دا په سمه توګه تحقیق وشي او په یو عادلانه او علني محکمه کې دوی محاکمه شي.
ښاغلی توحیدي وایي په تېره کې هم څو ځلې داسې شوي چې یوه پیښه د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په غیاب کې څېړل شوې او پایله یې نه ده په ډاګه شوې. په غور ولایت کې د غور غک خبریال او مسؤل مدیر د رواني لمریز میاشتې په 12 نیټه په فیروزکو ښار کې د نامعلومو کسانو لوري په ډزو ووژل شو. نوموړي د خبریالۍ تر څنګ مدني فعالیتونه هم کول.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
و وربشو کنر ته د کنر د زینو سرحدي ولسوالي اوسیدونکو وای سربیره پر دی چې لڅوک لون رئیس د ډیورند کرخلاخ او وربندې د توغندوی مرمۍ لګي یا ول عمل دوی نه اوازې ځاني بلکې درانه مالی تاوانونه هم لیدلې دي خو بیا هم حکومت ورسره مرسته نه کوي دوی دا شکایت کوي چې د مرستو په برخه کې حکومت لپاره غرزولې دي په دې اړه پام وکړي یو راپور ته
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول وسیدون کې د هغوی په سیمه یې له تیرو شاوخوا یو لسکلونو راهیسې پاکستانی ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر و مال درانه زیانونه اړولې دي هغوی
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي څاروي هم له منځه تللي دي د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خرابه شوې ده کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمنځه تللی دي موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوز توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي بلکې د ډیورند کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې اوسیدونکي ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي
اکثر مؤسسات تیرازی مرکز کې هغه خپل پروژې تطبیقی خو که بیا بل پر ولسوالۍ او تو غزیبې د ولسوالۍ په مرکزونو کې تطبیقی هغه سیمې چې لري پرتې دي هغه سیمې چې غرنې دي هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي هلته نه ځي زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه د خپل حکومت نه چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي زموږ منطقو له راځي باید موږ ته راورسي
د ډیورند کرخې سره پراته ولسونه وای د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولې دي د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلند کیږي
سلهاو ټولونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دغه چند ځایونو کې چې هغه یې د ولسوالانو لخوا نه یې د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي کو چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي خو اوس یې هڅې پیل کړي چې د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
دا اوس هم د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروې کوي مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده دا ټولو ساحو ته باید رسیدګي وي او ټولو ساحې باید د مرستو نه مستفید شي
په کونړ کې د خاص کونړ سرکانو مروري شولتن دانګام او ناړی ولسوالۍ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې دي د غرنی چاپیریال لرونکي دی ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له هغه اړې توپچی بریدونه غندلې دي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي په
چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
په اروزګان کې د جنگ جګړو له امله بې ځای شوي خلک وایي چې مرستې نه دي ورسره شوي په دې اړه پام وکړئ له اروزګانه دغه راپور ته
په اروزګان ولایت کې د څو کلونو پرله پسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسېدلی دي پر ولسی مرګ جوبلی سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرې شدو ته اړ سوي دي او ګڼ شمېر اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې وروستیو جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړې چې ګڼې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځای سوي کډوال وایي په کلونو کلونو خواریو آباد کړې کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته په ترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور ته خبرېدو وروسته مرستې وسوې چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینه چې د خپلو وو ماشومانو سره د دهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکډه کړې او خاوند یې هم په جګړو کې وژل سوی، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنۍ توکو مرسته ورسره وسوه. هغې ازادي راډیو ته وویل: سید ولی چې په سترګو نابینا دی هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور وروسته د بهر میشتو افغانانو له لورې مرسته سوې ده. لدی 500 کورونی سره د مرستی بهر نیمیش کې افغان لالمیر خان کړي. په دې مرسته کې له هرې کورنۍ سره د مرسته شوو موادو ارزښت 8000 افغانۍ ته رسېده چې په کښې کې کمبلې، د ماشومانو او لویانو لپاره کورتۍ، پټوان او نور توکي شامل وه. په دې اړه لالمیر خان ازادي راډیو ته وویل:
رادیو آزادی پروگرامونه چې موږ اورو ډېر د افغانستان په خلکو باندې مؤثر واقع کېږي او هغه شی دغه د واقعیت باندې د رادیو آزادی از دست رادیو ده چې د افغانستان د خلکو آواز په هر چېرته په جهان ته رسېږي. او ما د تاسو خبر دارم چې ډېره بد حال ده او آواز سد و چې جنګ ده، نو په دې خاطر باندې موږ د 500 فامیل دپاره چې هغه کاري و لکه بلستر و او تاسو سبیتر معلوم د جمپر و جاکت و جراب و دستکش و خالی و
خدام رسی دغلته د زرګونه کډوالو څخه یوې وړې ډلې ته رسیدلې دي او ګڼ نور د ژمي په دې سړه هوا کې بیړنې مرستو ته اړ دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم منیچ په دې ولایت کې له کورنۍ بې ځای سو کډوالو سره سوي مرستې کفایت نه کوي. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل:
په ګیزاب کې 1500 کورنۍ داخلي بې ځای سوي لرو چوی سرویس وی دی او د مختلفو موسسات ته خاصه ورسره همکاري سوي ده. تقریبا یو لسو کورنۍ په دیراوت ولسوالۍ کې به ځای سوي دي چې دوی ته هم د مختلفو موسساتو د خاصه ژمنی توکي او غذایی مواد رسیدلی دي او دا ډول په مرکز ترینکوټ کې دا اوس هم سروي روانه ده.
د اورزګان والی همدارنګا له مرستندوی ټولنو غوښتل چې د ژمي په دې ساړه موسم کې دي په زرګونه بې ځای سو کډوالو ته د مرستو په برابرولو او رسولو کې د ولایتي ادارې سره مرسته او ملاتړ وکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې ګڼ لوی شرکتونو پریکړه کړې چې له سیاسي ګوندونو سره مالی مرسته د یو څه مودې لپاره ودروي. د وال سټریټ جرنال د راپور له مخې په دغو شرکتونو کې د ګوګل، فیسبوک، مایکروسافت، امازون او ورایزن په ګډون نور شرکتونه شامل دي. دا وروسته له هغه چې په امریکایي کانګرس کې د ودانۍ مخې ته لاریون په تاوتریخوالي بدل شو او خلکو پر دې ودانۍ هجوم وروړ. په همدې حال کې کله چې ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب لغوه کړ، د ونډو په بازار کې د دوشنبې په ورځ د ټویټر د ونډو بیه 10% ټیټه شوه. ټویټر د جمعې پر ورځ د جنوري پاتم وویل په امریکا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لبیرې د ټرمپ حساب وتاړه. نور جزئیات د مرالی بشیر پر راپور کې.
پر ټویټر اته اتیا میلیونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تعقیبوه. وروسته له هغه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې لاریون په تاوتریخوالي واوښت، ټویټر دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ د جنوري په اتمه نیټه د ټرمپ حساب وتاړه او ویل چې دا اقدام یې ځکه کړی چې د ټرمپ د ځینو ټویټونو له کبله په امریکا کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو اندېښنه شته. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوي. پر ټویټر هغه مهال فشار زیات شو چې د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ لاتړیو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړ او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. لدی اقدام وروسته د دغه ټولنیز شبکې د ونډو په بازار کې بیا 10% کم شوه. دا لومړی ځل و چې ټویټر د یو دولت پر مشر بندیز لګولی. په دې اقدام سره ټویټر پر نړیواله کچه یو شمیر انتقادونه هم راوپارول چې ګواکې د ټولنیزو شبکو لوی شرکتونه د بیان پر ازادۍ کنټرول لري. په دې وروستیو کلونو کې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه تر سخت انتقاد لاندې راغلي چې پر سیاسي بهیرونو او انتخاباتو اغیز لري. د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې د ټویټر رئیس جیک دورسي د امریکا د سنا په استیمایه غونډه کې ګډون کړی و. د ټرمپ د حساب تر تړل کېدو وروسته د ټویټر پر مالي وضعیت ته یو څه منفي اغیز اټکل سوی. فیسبوک هم د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې تر پای ته رسیدو پورې د ده حساب تړلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکای چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په درشل کې د ټولی واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ چې دیموکراتان له واکه د لری کولو اڅ کوي د پلازمینی واشنگټن ډی سی لپاره اضطراری حالت اعلان کړي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 50 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډی سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه ښایي د روانې جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگټن ډی سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یوه ډله له خپلو پلویانو غواړي چې که ټرمپ د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واکه لرې شي په دولتي ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولی شي ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي کار وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي هڅه کوي چې روانه اونۍ نوموړی استعزا کړي. ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ترامپ د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي رسنیو ته وویل چې ترامپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ترامپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي. د چارواکي په وینا په خپل ترامپ هم د جنوري په 16 نیټه د ولسمشرۍ د دورې د پای ته رسیدو تر وخت له واکه د لاسه اخیستو پلان نه لري، خو ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. ولسمشر ټرمپ دغه راز پرون دوشنبې د پلازمینې واشنگټن ډی سي لپاره اضطراری حالت اعلان کړ چې پر اساس د امریکا د کورنی امنیت وزارت او فدرالي اضطراری ادارې کولی شي د اړتیا په صورت کې له سیمه ییزو چارواکو سره چارې همغږې کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 24 پورې نافذ وي، خو په یوه ناببره اقدام کې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف چې اداره د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤوله ده له خپلې دندې استعفا وکړه. وولف د خپلې استعفا علت یوه عادي چاره یاده کړې ده.
په یو بل اقدام کې ملي ګارد ته امر شوی چې د لوړې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره تر 15,000 پورې ځواکونه واشنگټن ته واستوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پښې کا
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دی. فریبا ظاهر لاند خبرونه وای.
د فاریاب سیمه ایز چارواکی وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل سو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی. د غزنی امنیه قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار ته بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل سوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کندوز کې د سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د دې فابریکې په بیا فعالولو 1,00,000 امریکایي ډالر لګیدلی دي او 500 کسانو ته پکښې د کار زمینه برابره شوې ده. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دي. هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږ چاري پیل کړي. دا اقدام داس مال سوی چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدودې ورځې پاتې دي. استرازینیکا درمل جوړونکي شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې. دغه شرکت د اکسفورد پوهنتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړوي. د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامې کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په ژر تر ژره ورزوي او د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي. او روسیې بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایروس د دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 28 لګول شوی و.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د وښو د درې میونې سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې له وښو په تکلیفونو څخه 240 لوبغاړو ګډون کړی چې دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی یورش وایي د دغو سیالیو له جوړېدو هدف دا دی څو د لویانو په کټګورۍ کې نوي استعدادونه وموندل شي. نوموړي وویل چې د وښو دغه سیالۍ په 11 کټګوریو کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب الرحمن هم متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه افغان لوبغاړي د تمریناتو لپاره متحده عربی اماراتو ته سفر کوي سو د ایرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د ښاغلي هوتک په وینا ټاکل شوی چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې افغانستان او ایرلند درې ورځنۍ لوبې وکړي. افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه دوه ستوري د محل د استرالیا په لیګ کې لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د ملي ټیم څلور نور لوبغاړي قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک او فرید ملک هم د ایرلند په وړاندې د درې ورځنۍ لوبو د چمتووالي لپاره متحده عربی اماراتو ته تللي دي. د افغانستان ایرلند لوبه به د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. او جاپان د 2021 میلادي کال د اولمپیک سیالیو له ترسراوي سره مخالفت کړی. سره له دې چې د اولمپیک سیالیو ته یوازې څو میاشتې پاتې، د دې هیواد وګړي غواړي چې دا سیالۍ باید لغوه یا بوزنډول شي. په جاپان کې د کیو دی نیوز خبري اژانس د یوې سروې له مخې د جاپان 80% وګړي غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا سیالۍ باید لغوه یا وځنډول شي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت بیا ځلی د دغه هیواد په لویو ښارونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان کړی. ټاکل شوی وه چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 میلادي کال په دوبی کې وشي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه سیالۍ وځنډول شوې او ټاکل شوی چې روان 2021 میلادی کال په دوبی کې ترسره شي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. لمړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوډی اچار تفریح خپرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زملالی بشریم، او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر ډیره ترخه چنجونو ته ولی مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولی یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي. په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادي ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونی د حقایق پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونی لمشرانو سره شریک نکړي، څه به دي پایلې به ولري؟
د خځو د بیان ازادي حساب کولو پر اډلو کې د خځو د مدني حرکتونو او د خځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
سسه کال د 12 صنف نه فارغه شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله، خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ماته وویل دا تذکره ماته سمه نه ښکاري. او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ماته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکوم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهیږم ته پوهیږي، ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوي، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي، او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ماته وویل شپشه شپشه سپین سترګې، ته کومه ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي؟ نور مې اعصاب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده، او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي او دا خبر ورته د خوشحالي وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا د افغان ټولنې هغه دوه تغاړه ایشي خو لځانه د دفاع نه کولو لکه بل ورته زیان اوشتي، او دا په دې برخه کې خپل کورنۍ پرابولي. په افغان ټولنه کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نور کوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبی هم همداسې یو مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نکړي. د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاو ترخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاو ترخوالي راکم کړي. خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي منل شوي 22 ډولونه په دود بدل شوی دي. له همدې کبله دوی د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي. خو د شوزو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستیالي سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب کړي، توهین تعقیب په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر شوی دی. او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلي دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري، حتما دوی با جرأت او په خپل ورځني کارونو کې، په خپل ورځني ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کوي. او هغه جنې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق وار نه کړی، هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړونو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنځ توپیري او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواښي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای سي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلی دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوای. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم، زه له ځان نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري. د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژونده د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت د نجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارلی چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګه د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته دا زمینه برابرۍ ښوونکي چې وکولی شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 تر 55 مادو پورې دا په وضاحت ویل شوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي د منی قانون لمخې د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصباح داسی وایي:
هر هغه څوک چې نجونې لدی حق نه محرومی هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي د هر چا لخوا، نه هغه بیا بیل د هغه قانون پر اساس باندې تر پښتنې لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډیری خلک د ښځو او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډیری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای سي، دا به له حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي، چې د مور او د پلار بې سوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه واخلي او ته حق ورنه کې چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو پر راتلونکي د ښځو د مدني حرکتونه لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي، او د ښځو ته هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختګ له منځه وړي. کله چې یو ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول دا چې بېسوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي، نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا د چې کله چې دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جامعه کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
خواږه اوریدونکو سلام، سګي مو څنګه دي؟ دلته په خارونو کې نګدی دي چې ټول سګي له کاره ولويږي، ځکه پوکانی او سوری د زغالو دودونو یو مخ بند کړی دي. رای سل کیږم نه چې دودونه مو څنډلی او دوی مخه پاک مینځلی وای، او کدا کار کیدلی نو د قرغې په بند به خلک نو ځای شوی. هر چا به د خپل سګي دودونه د بند په اوبو کې څنډل، لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپلې کاسې، دیګي او د سرخانونه پکې څنډي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه پوډري دودغړن سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې پوډر څکول پرېږدي نه.
کدی لومړی نوم راته وای نو خوشاله بشم.
نوم شهزاده دی، خو اوس ټول د پلنندې دودغړن راته وای.
نو زه څه درته وایم؟
ته هم دودغړن راته وای. اخرې ما ورورا،
نو دودغړن دا پوډر ولې سکې؟
دا هو زه که کوم چې خمار مې ماچی، ځان درد مې کم شي، او دا شاوخوا پولیسان خورانم روزی تاردی ده ما ورورا.
نو دی پولیسان روزی پا تا پوری ساڑه لری؟
آوین دلتا پوډر نه راوڑی ده ما ورورا. وروره
څه خبر يم یعنی چې راوړی یې
هني راوړی او کرم نوړی دې ما وروره نو هغه نور یې چې راوړی هغه ته څه نه وایي
نوروزی له دې لارې ګټي
څنګه دې لارې او څه هم د تنخواه له لارې دې ما وروره
نو تبه کېږي خو ته
زه خو لا مخکې تبه تبه وم دې ما وروره په تبهیې پسې مه ګرځه که زه تبه شم نو یو دوه قاچاق باران خو به مړه شي دې ما وروره
نو تاسو پوډریان د دې لپاره پوډرس کوئ چې قاچاقبران او پولیسان ماړه سي
نو دې ما وروره دا وړوکی کار دی له همدغې یوې وې پوډۍ نه مسنه لارۍ جوړېږي
د پرېښودو کوشش دې کړی دی او که نه
کړی مې دی یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو دې ما وروره ما وایي چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غم خلاص شم ما وویل یا به مړ شم او یا به غشم دې ما وروره
نو بیا یې زنداني کړې
او خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر را رسېدل چې ما وویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوی هم دې ما وروره
هلته دې له کومه کول
د زندان کار کوونکو را وړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص دې ما وروره چې هر څوک خبروي خبر یې کا
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې
خدای دې تباه کړي یو نوی امیر راغی ویل یې چې پوډریان ټول خوشې کوي هسې ډوډۍ خواره دي ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشې کوئ همدلته خوشحاله یم خو یې نه منله دې ما وروره
ها یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل ه
او هلته هم ډېر وو هم اعلی وو او هم ارزانه وو دې ما وروره
نو چې له زندانه یې راوویستې بیا چېرته لاړې
چې له زندانه یې راوویستم نو سیده یې روغتون ته یې وړم دې ما وروره
ښه
او
نو هلته یې دوا در باندې کوله
نه هلته له زندان هم ارزانه او پریمانه وو چې ډاکټر ته به مو وویل چې دا ولې دومره ارزانه او پریمانه دي نو هغه به وویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي همداسې لږ لږ څه کوئ آخر به ښه شئ
نو بیا ښه شوې
نه چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څه کول لا بتر شو او چې ښه له پښو ولوېدو نو له هغه ځای راوویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسېدې ما وروره
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لرې ه
نه د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي د زندان کارکوونکي او مسؤلین د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان لوی او واړه قاچاقبران د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي نو چې زه یې ونه څه کوم هغه یې ونه څه کوي دې ما وروره دا ټول به پیسې له کومه کوي زه ته یې وایه خیر دی که زموږ وینه وچوي د دوی وینه پیډېرېږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی دې ما وروره
دود غړنه سترګې وغړوه او لکه چې ځان یې حق ته وسپاره ناق مې دا مرکه ورسره وکړه
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو پام وکړئ
Oh, my God. زه دا د ښه ده شکر د اشاره خوش نه ده چې ژرته تیر شم او تر اوسه یې له سره کېدو ته م وخت شته.
ودرېږه، چېرته روان یې؟
نه ګورې چې اشاره شنه ده؟
وینم یې، خو ته هلته وړاندې وګوره کوم چارواکی تیریږي.
نو ولې هغه اشاره نه ویني او که یې نه پېژنې؟
چارواکی دی، ضرور کار به لري، ځکه سره اشارې ته نه درېږي.
او رښتیا هم ډالر به هوایي ډګر ته رسوي چې له پروازه پاتې نه شي.
څه وایو نو؟ دغه به خدای ته معلومه وي چې څه کار کوي.
هغه خو هغه دی تیر شو، اوس برکت وکړو.
نه ګورې چې اشاره سره شوه؟
نو تر بیا شنه کېدو ماتله شو.
او نو ته خو چارواکی نه یې چې په سره اشاره ور تیر شي.
والله نو څه به ووایو، ټول عمر مو په دغه رابندیانو کې تیر شو، زړه مو تناکې تناکې دی.
بس حوصله کوه حوصله، نور هیڅ هم نشي کولی.
دا د اشاره خوش نه شوه، حرکت به وکړو.
اشاره خوش نه شوه خو هلته وګوره، خارجي قواوې تیریږي.
هغوی هم سره اشارې ته نه درېږي؟
نه، چې د خپل وطن غل دی نه ورته درېږي، نو بهرنیان به څه ورته ودرېږي.
دغه خو رښتیا وایې. خو مونږ څه وکړو؟ همدا اوس یو ډېر مهم کار ته روان یم، او که په خپل وخت ونه رسېږم ډېر تاوان کوم.
څه به وایې وروره؟ ته خو به کار لرې، په ډېرو موټرو کې به عاجل ناروغان وي، هغوی ته ګرانه ده چې په وخت روغتون ته ورسېږي.
په خدای چې زړه مې نور وچاودې ده. د بهرینانو موټر خو دغه د تیر شول، حرکت به وکړو.
اشاره بیا سره شوه، لږ نور حوصله وکړه، چې شنه شوه بیا زه.
حوصله م حوصله نه مانده، خدای مو دې عرض واوري.
اورم اورم. څنګه وزیر صاحب تیریږي؟ اوه، لا راس هم بنده ده، څه وخت را رسیږي؟ نیم ساعت وروسته. ولې نیم ساعت وروسته؟ خو امام به یې وختي کړی و. څه به ووایو نو؟ زه سمه ده، وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي، اوس په امام کې دی.
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي؟
او د رئیسان و معاونان خو یو ساعت بندوي. شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي.
کار خو پاتې سو. امر صاحب خوب را باندې راغی، چهار وخت لاره خلاصه شوه، بیا خو یو غږ را باندې وکړه، ثواب به دې وشي.
کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا، ای های ستا وندې دا، شپې تپنا وړه ماش پچو پاک حل چوپا دا زما وندې دا. لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا، ای های ستا وندې دا، شپې تپنا وړه ماش پچو پاک حل چوپا دا زما وندې دا. دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه، په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه، په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا، د زړه درزا غوندې دا، شپې ته پنا وړم شپ چوپا حل چوپا دا زما غوندې دا. لو رزه تختم چلا شور ډګه ستا غوندې دا، ای های ستا غوندې دا، شپې ته پنا وړم شپ چوپا حل چوپا دا زما غوندې دا.
سکلم چه گورم آیه نکی زادای وایم چه دا چهره خود سناتا اشنا غند دا های اشنا غند دا شپی تپا ناورم اشپا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیت اختم چه دا شورا دکستا غند دا های های زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا ستا شاعری ٹولا تواوری درنا غند دا های درنا غند دا شبی تپا ناوڑا ماش پا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیت اختم چلا شورا ڈکستا بندیدہ آئے ہائستہ